ジオ。
ラジオアザディ。
ازادي راډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځنبه ورځ د 1409 یوم هجری المریس کال د تلیا میزان د میاشتې دوهمه ده چې د لوی اختر له لومړۍ ورځ سره برابر ده. لوی اختر مو مبارک شه. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په سوله امن او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د طاهر روشان په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. روشان هم تاسو ته د اختر مبارکي وایي. په دې خبرونه کې اوري چې طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوستی چې له دې هېواده ووزي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه، اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. پاپ فرانسیس به نن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل دی چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته خبرې کوي. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقۍ ونه کاروي. د کورنیو چارو وزارت په دې باور دی چې کیدای شي د هېواد دښمنان له دغو ډزو استفاده وکړي او د خلکو امنیت ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت له خلکو دا هم غوښتي دي چې له پولیسو سره همکاري وکړي او که چېرته اړتیا وه 119 شمېرې ته د زنګ ووهي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. ولسمشر اشرف غني زیاته کړه چې د دې مخه به ونیول شي او عملي ګامونه اخیستل شوي دي.
امید ما مبتنی بر خیال و توهم نیست. ما اردوی رو به پیشرفت داریم.
زموږ هیله په خیال ولاړه نه ده. زموږ اردو د پرمختګ په حال کې ده. پولیس مو د ودې په حال کې دي. امنیتي دستګامو پراختیا مومي. تعلیمي بهیر مو پراخیږي. د سوداګرۍ د سیستم بنسټ د ایښودو په حال کې دی څو د لسګونو کلونو په مخه موږ او سیمې ته ګټه ورسوي. د افغانستان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې د سولې مسلې ته هم اشاره وکړه او ویویل چې د سولې او اتفاق راوستل یوازې د حکومت یا خاص شورا وظیفه نه ده، بلکې دا د ټول ملت شریکه دنده ده چې د افغانستان د خیر او ملي وحدت لپاره کار وکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي. افغان امنیتي ځواکونه به را روان ژمی د څه باندې 90,000 بالاپوشونو له کمښت سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارنې ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کې د دغو ځواکونو پر وړتیا اغېز وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش جان سوبکو پنټاګون ته په یوه لیک کې چې تېره اونۍ استولی ویلي چې دغه ستونزه ښایي تر راتلونکي کال پورې هواره نه شي. سوبکو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د انتقالي امنیتي ځواکونو قمندانۍ چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري د افغان پولیسو لپاره د څه باندې 15,000 بالاپوشونو د جوړولو فرمایش ورکړی چې د روان کال د جولای تر میاشتې ورته ورسیږي، خو هغوی ته تر اوسه پورې دغه بالاپوشونه نه دي رسېدلي. 15,000 نور بالاپوشونه په پام کې و چې د 2014 میلادي کال د جولای تر میاشتې پورې دوی ته ورسیږي. جان سوبکو وایي د سړې هوا لپاره د مناسبو جامو نشتوالی به د عملیاتو په برخه کې د افغان ملي اردو او پولیسو پر وړتیا بد اغېز وکړي. هند افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د دکتورا شل بورسی افغانانو ته ورکوي. په کابل کې د هند سفارت په خپله ویبپاڼه کې د دغو بورسیو اعلان وکړ. هند هر کال په بېلابېلو برخو کې افغان محصلانو ته شاوخوا 1000 بورسی ځانګړې کوي. د روان میلادي کال په نږدې 1000 بورسیو کې 15 د دکتورا دي چې 14 نارینه او یوه ښځه ورته غوره شوي دي. 211 بورسی د ماستري دي او نورې د لسانس لپاره دي. د دکتورا د پاتې 5 بورسیو په اړه تر اوسه هند نه دي ویلي چې محصلان نور ته انتخاب شوی دی. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه، اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوس 1 میلیارد یورو مرسته کوي. د اروپایی شورا مشر دونالد تاسک چې په بروسل کې د اروپایی مشرانو د بیړنۍ غونډې مشري کوله وویل چې مشرانو همداراز موافقه وکړه چې د کډوالو په مسیر کې پرتو لومړنیو هیوادونو لکه ایټالیا او یونان کې به نوي مرکزونه د نومبر تر میاشتې پورې پرانیزي چې د اروپایي اتحادیې څارونکي وکولی شي چې په دغو مرکزونو کې په چټکۍ سره هغه کسان په نښه او راجستر کړي چې د پناه اخیستو وړ دي. په دغو مرکزونو کې به دغه راز هغه کسان ډیر ژر په نښه کیږي چې د اقتصادي دلایلو له امله یې هجرت ته مخه کړې ده چې دغه ډله به ښایي د پناه اخیستو مستحقه نه پیژندل کیږي او پناه به یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د جګړو له امله خپلو وطنونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پاپ فرانسیس بنن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل دی چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته خبرې کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو د اویاویمې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. پاپ فرانسیس تېره ورځ د متحدو ایالاتونو د سفر په لومړۍ ورځ په سپینه ماڼۍ کې تر 12,000 ډیرو کسانو ته وینا وکړه. 80 کلن پاپ ټینګار وکړ چې د چاپیریال ساتنې لپاره باید نورې هڅې وشي. د همداراز د امریکا ولسمشر په دې برخه کې وستای او ویویل
I find it encouraging that you are proposing an initiative.
دا د ډاډ ویل ده چې تاسو د هوا د ککړتیا لپاره له ابتکاره ډک وړاندیز کړی دی. بیړه په کار ده. دا ماته معلومه شوې چې د هوا بدلون هغه ستونزه ده چې نور نه شي کېدی چې راتلونکي نسل ته پرېښودل شي. د پاپ تر خبرو وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې پاپ یو ځل بیا خلکو ته ورپیاد کړل چې دا زموږ دینی وظیفه ده چې د مځکې کره وساتو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې د یو جومات د پرانستلو پر مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. په هغو مراسمو کې چې د جومات د پرانستلو لپاره جوړ شوي وو، پوتین وویل د اسلامي دولت په نوم تروریستان د کرکې د خپرېدو له لارې د دیني عالمانو په ګډون په وحشي ډول د خلکو د وژلو له لارې او د اسلامي فرهنګ د ورانولو له لارې غواړي چې د نړۍ ستر دین اسلام بدنامه کړي. پوتین همداراز وویل چې دغه نوی جومات به د زده کړې یو مرکز وي چې د انساني فکر او حقیقي اسلام د ارزښتونو د خپرېدو لپاره به هڅې کوي. په دې مراسمو کې چې پرون ترسره شول، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس، د چچنیا مشر رمضان قادرف او په مسکو کې د امریکا سفیر جان تفت برخه اخیستې وه. پوتین له ترکیه او قزاقستان څخه مننه وکړه چې د دغه جومات په جوړولو کې ورسره مرسته کړې ده. په دغه شپږ پوړیزه جومات کې په یو وخت 10,000 تنه لمونځ کولی شي. دا جومات په روسیه کې دریم ستر جومات دی. اسلام په روسیه کې دوهم لوی دین دی چې اټکل کېږي له 15 تر 23 میلیونو پورې مسلمانان پکې وي. په موسکو کې ویل کېږي چې 2 میلیونه مسلمانان ژوند کوي. او یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 200,000 ډېرې ښځې او نجونې زندانی دي. په لندن کې د جنایي تګلارې تحقیقاتي انسټیټیوټ په یوې څېړنې کې چې تېره ورځ خپره کړه وویل، په تېرو 15 کلونو کې د ښځینه بندیانو شمیر په نړۍ کې 50% زیات شوی دی. د دې څېړنیز راپور له مخې د دغو زندانیانو نیمایي د امریکا په متحدو ایالتونو، چین او روسیه کې دي. په هغو هیوادونو کې چې ډېرې ښځې پکې زندانی دي، یو هم ترکمنستان دی. څېړونکي وایي چې د ښځینه زندانیانو شمیره په نړۍ کې تر دې لوړه ده، ځکه چې ځینې هیوادونه کره شمیره نه لري او د ځینو هیوادو لکه چین احصایه نیمګړې ده.
پامو کې د افغانستان د سوسترو خرونو د هوا حالاتو ته. کابل لا تودوخې لوړ درجه 9.2 چې دیارلس، اسمان شین. هرات هم اسمان شین ده، تودوخې لوړ درجه 9.2 اټکل شوی. کندهار د تودوخې لوړ درجه 3.4 اسمان شین. مزار شریف هم اسمان شین ده، تودوخې لوړ درجه 1.4 اټکل شوی. گردیز د تودوخې لوړ درجه 3.9 اسمان شین خودل شوی. او په پای کې بامیان اسمان شین ده، تودوخې لوړ درجه 0.3 خودل شوی ده.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د طالبانو یو مشر هغه راپورونه رد کړل چې وایي پاکستان پر طالب مشرانو فشار راوسته دی چې له دې هېواده ووځي.
یک واقعیت است که من برایتان میگم که طرف دولت پاکستان کدام فشار را مطالعه احساس نکرد.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د طالبانو د مشرتابه پر سر د اختلافاتو تر شا د پاکستان لاس بولي.
کسانی را در اختیار خود داشته باشند که آره دستشان باشد، هر چیزی که حکم میکنند همین حکمشان بتانه بجا شود.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین پورې ته نږدې د روسیې لخوا د یوې پوځي اډې له جوړېدو مو خبرو او د ژوند رنګونو کې به د میدان وردګو ولایت د جلریز د یوه اوسېدونکي خبرې واورې چې وایي له سیمې ولې خلک بهرنیو په تېره بیا د خلیج هیوادونو ته د کار کولو لپاره ځي.
دلته خو اول غریبي نشته بیکوي هم هغوی تقاضا ډېره ده چې ډېرې پیسې لاسته راوړي.
په پاکستان کې د یو خبر شوی راپور له مخې ویل کېږي چې د افغان طالبانو یو شمېر مشران له دغه هیواد تښتېدلی دي، خو کابل له طالبانو سره د اسلام آباد پر چلند شک کوي او وایي چې هغوی په خپلو کې سره مخالف کړي دي څو د خپلې خوښې مشر ورته غوره کړي. بل لور ته د افغانستان د دولت پلاوی نیویارک ته روان شوی دی څو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه د افغان حکومت دریځ نړیوالو ته روښانه کړي. تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د افغانستان اجرایي رئیس نیویارک ته ولاړ څو د ملګرو ملتو په اویایمه عمومي غونډه کې برخه واخلي. عبدالله عبدالله به په دې غونډه کې د افغانستان د حکومت لیدلوری له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې او په دې اړه د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط څرګند کړي. داسې نه تایید شوي راپورونه خپاره شوي دي چې افغان پلاوی به د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د پاکستان د مداخلې مسله راپورته کړي. خو پرون چې کله اجرایي رئیس له کابل د نیویارک په لور روان شو، د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستاني چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې د طالبانو یو شمېر مشران په وروستیو کې له پاکستانه وتلي دي، یو شمېر هم د وتلو په حال کې دي او اصلي علت یې دا دی چې پاکستان هغوی ته خبرداری ورکړی دی چې د پاکستان له خاورې د افغانستان دننه عملیات ونه کړي. د طالبانو یو چارواکی عبدالمنان نیازی بیا دا خبره رد کړه او ازادي رادیو ته وویل تر اوسه موږ ته کوم ګواښ نه دی شوی چې د هغه له مخې زموږ کوم کس مجبوره شوی وي چې افغانستان ته ولاړ شي، او دا یو واقعیت دی چې د پاکستان د دولت له لوري موږ تر اوسه کوم فشار نه دی احساس کړی. عبدالمنان نیازی زیاته کړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد پرانیستی دی او د دوی کسان کېدی شي چې په قبایلي سیمو کې یو لور او بل لور ته ولاړ شي او راشي. د افغانستان اجرایي رئیس به د متحد ایالاتونو د سفر پر مهال د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته د وینا ترڅنګ د ملګرو ملتو له عمومي منشي بان کی مون، د ایران له ولسمشر، د تاجکستان له ولسمشر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره خبرې وکړي. همدارس بل یو شمېر امریکایي چارواکو سره هم د افغانستان په اړه وغږیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالله قلومي تیره ورځ تور پورې کړ چې پاکستان طالبان سره بیل کړي دي او دوی ته په خپله خوښه مشر ټاکي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان تیره اونۍ ویلي وو چې د مشرتابه پر سر د طالبانو اختلافات د سولې د خبرو د لارې خنډ شوي دي، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه د پاکستاني چارواکو په وینا چې نوم یې نه دی یاد شوی خبر ورکوي چې اسلام آباد له کابل غواړي چې د دوو غوښتنو ترمنځ یو انتخاب کړي، یا د طالبانو سره د سولې د خبرو لاره غوره کړي او کدا لاره نه انتخابوي او جګړه غواړي، نو پکار ده چې افغانستان، پاکستان او همدارس چین او د امریکا متحد ایالاتونه په دې اړه خبرې وکړي.
د افغان طالبانو ترمنځ د مشر پر سر اختلافات لا هوار شوي نه دي. د طالبانو یو مسؤول مولا عبدالمنان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې هیله لري تر اختر وروسته به دوی د دوو اونیو په منځ کې خپل مشر وټاکي. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د طالبانو د اختلافاتو تر شا د پاکستان لاس دی او غواړي دا هیواد له دې لارې په افغانستان کې خپلو اهدافو ته ورسیږي. نورالله قلومي دا څرګندونې پرون په کابل کې په جګړو او حملو کې د وژل شوو پولیسو له کورنیو سره د لیدو په مهال وکړې. قلومي دغه راز وویل چې د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې ټولې خونړۍ حملې د پاکستان له خاورې رهبري شوې دي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د طالبانو په لیکو کې د اختلافاتو له رامنځته کېدو سره سم د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې اختلافاتو تر شا د پاکستان لاس دی او غواړي چې د طالبانو رهبری هغه چا ته ورکړي چې د لاس آلای وي. نورالحق علومی وایي پاکستان له دې لارې په افغانستان کې خپل اهداف پوره کوي او په دې کې د بېګنا کسانو وژل او ځورول هم شامل دي. ښاغلي علومی د چهارشنبې په ورځ د وژل شوو پولیسو له کورنیو سره د یوې غونډې پر مهال په دې اړه وویل
امروز تقسیم قدرت در بین رهبران
نن در رهبرانو ترمنځ د واک ویش هم زموږ د گاونډي هیواد د چارواکو لخوا کیږي تر څو څوک په واک وسات یو څوک له واک لري کړی. دوی غواړي هغه څوک واک ته ورسوي چې د لاس علي وي او د هر حکم عملی کېدو ته غاړه کیږي
به تر بجا شوه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د نوی مشر مولا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره د طالبانو ترمنځ ځینی اختلافات رامنځته شول. په لومړي سر کې دغه اختلافات د ملا محمد عمر د کورنۍ او د طالبانو د یو قمندان ملا منصور د عبدالله له خوا وو چې وروسته د ملا عمر کورنۍ ملا اختر محمد منصور سره بیعت وکړ، خو د عبدالله هم ورسره مخالف دی. منصور د عبدالله څخه مو دا وړاندې د طالبانو نوی مشر د پاکستان استخباراتو ته په همکارۍ تورن کړ او زیات کړ چې د آی اس آی د لاسوهنې له امله دای او ملګری یې زابل ولایت ته راغلي دي. د کورنیو چارو وزیر وایي د روان کال له پیل راهیسې چې کومې حملې په افغانستان کې شوي، رهبری او پلان د پاکستان په خاوره کې شوی دی.
دشمنای مردم افغانستان که امروز ریشه‌هایشان در بیرون از افغانستان قرار دارد.
افغانستان مخالفین چې ریښې، رهبری، تمویل او زال له هیواد بهر دي، تل هڅه کوي چې د افغانستان د خلکو خوږ ژوند له خطر سره مخ کړي،
جانای شیرینشان به خطر مواجه بسازند.
له دې وړاندې نورو افغان چارواکو هم پر پاکستان ورته تورونه پورې کړي، خو پاکستان بیا ویلي چې له تروریزم سره مبارزه کې صادق او دوی خپله هم د تروریزم قربانی دي. که څه هم تر اوسه طالبانو د کورنیو چارو د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې خپل منځي اختلافات جدي نه دي بللي او په خپل خپلواکۍ یې ټینګار کړی دی.
د سهار اوه بجې او شپاړس دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي. د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې له خلکو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې د خوښۍ ډزې ونه کړي او پټاقې ونه کاروي. افغان ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې وویل چې د افغانستان د دښمنانو تر فزیکي جګړې پر رواني جګړې ډېره تکیه کړې ده او غواړي چې د افغانانو روحیه وځپي او خپل هدف ته ورسیږي. افغان امنیتي ځواکونه به را روان ژمی د څه باندې 90,000 بالا پوشونو له کمښت سره مخامخ وي چې د یوې امریکایي څارنې ادارې په وینا هغه به د طالبانو په وړاندې جګړه کړي دغو ځواکونو پر وړتیا اغیز وکړي. هند د افغانستان د حکومت له غوښتنې سره سم د لومړي ځل لپاره د دکتورا شل بورسیې افغانانو ته ورکوي. د اروپایي اتحادیې مشرانو اروپا ته د کډوالو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې موافقه وکړه چې له هغو سوریایي کډوالو سره به چې په ترکیه او اردن او لبنان کې په کمپونو کې اوسي 1,000,000,000 یورو مرسته کوي. پاپ فرانسیس به نن د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دا لومړی ځل ده چې د کاتولیکانو مذهبي مشر کانګرس ته وینا کوي. تر دې وروسته به پاپ فرانسیس نیویارک ته ولاړ شي او د ملګرو ملتونو د اویومې کلیزې په مراسمو کې به برخه واخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې د یو جومات د پرانستلو پر مهال د اسلامي دولت افراطي ډله وغندله. یو نوی راپور وایي چې په نړۍ کې تر 1,000,000 ډېرې ښځې او نجونې زندانې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زئی ته به غوږ شو.
بچه بازی چې په افغانستان کې په وروستیو کې بحثونه پارولي د ګڼ شمېر غربي مطبوعاتو پام وراړولی او تبصرې ورباندې شوي دي. امریکایي ټایم مجلې لیکلي بچه بازی د افغانستان په ځینو سیمو کې د ساتیري و معمولي طریقه ده. مجله د ناټو په حواله وایي چې امریکایي ځواکونو ته نه ویل شوي چې په افغانستان کې د خپلو متحدانو په لیکو کې د هلکانو د جنسي ځورونې مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل په یوه خبر پاڼه کې د سې شنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې څو دورې خدمت کړی او ډاډ لري چې د امریکا پوځ داسې کومه پالیسي نه درلوده. ټایمز مجلې د جنرال کیمبل په حواله لیکلي د افغانستان حکومت د دې هیواد په امنیتي ځواکونو کې د یو شمېر کسانو لخوا پر کوچنیانو د جنسي تجاوزونو رپورټونه څېړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې ټولو افغان چارواکو ته یې سپارښتنه کړې چې د په وینا د داسې غیر انساني او غیر اسلامي کار مخنیوی وکړي. په افغانستان کې د بچو بازی مسله اول وار نیویارک ټایمز ورځپاڼې راپورته کړه او وویل چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې یو شمېر کسان په دې اړه لاس لري. د نیویارک ټایمز په لیکنه امریکایي ځواکونو قصدن د دې ستونزې د له نظره غورځولو پالیسي غوره کړې وه، خو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې د نورو خلکو ازیت او پر هغو جنسي تیری پرته له دې چې عاملینو ته یې پام وشي د منلو وړ نه دی او هغه کسان چې په دې کې لاس لري باید مجازات سي. واشنګټن ټایمز ورځپاڼې هم په دې اړه په یوه مقاله کې لیکلي چې په امریکا کې یو شمېر کسانو دعوا کړې چې د بچه بازي په وړاندې د امریکا د پوځ بې تفاوتي د دې سبب سو چې یو افغان هلک درې امریکایي عسکر ووژني. واشنگټن ټایمز د سروانجان په نوم د یوه قومندان یادونه کوي چې وایي هلکان ګرځوي. په هغه دعوه کې چې په امریکا کې محکمې ته وړاندې شوې ویل شوي چې امریکایي ځواکونو سره له دې چې په مکرر ډول د دغه قومندان له مشکلاتو خبر ترلاسه کاوه هغه یې له ځان سره ساتلی و. واشنگتن ټایمز لیکي د همدې قومندان یو هلک په ورزشي لوبغالي کې پر درې امریکایي عسکرو ډزې وکړې او وژل. رسپانی د دې پیښې دقیق وخت یا ځای نه دی ښودلی. واشنگتن ټایمز رسپانی ویلي چې په افغانستان کې یو شمېر جنګ سالاران، جنګي قومندانان، سیاستمداران او حتی ځینې پولیس په بچه بازۍ اخته دي. د واشنگتن ټایمز په لیکنه په دې اړه د نیویارک ټایمز رپورټ څرګندوي چې حتی که افغان قومندانانو د امریکایي ځواکونو په اډو کې بچه بازی کوله، امریکایي عسکر یې په وړاندې پټه خوله پاته کېدل.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو دولسو شپږ نوي څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. نن د لوی اختر لومړۍ ورځ د افغان امنیتي ځواکونو په کابل او نورو ښارونو کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي تر څو افغانان وکولی شي چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې انتېرې کړي. کابل ته ځو. اجمل تورمان راسره د ټلیفون په لیکه دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. اختر مو مبارک شه. راته ووایه چې په کابل کې د اختر لپاره څه تدابیر نیول شوي دي؟
کابل کې هم امنیتی تدابیر نیول شوی دی. په ځانګړي ډول په څلور لارو کې او د جوماتونو مخې ته ګڼ شمېر پولیس ولاړ دي چې د کوونکو امنیت ونیسي. دغه شان په څلور لارو کې هم امنیتي ځواکونه ولاړ دي، موټرې هم تلاشي دي. افغانستان په وخت باندې په یوشمېر جوماتونو کې دلته مونږ هم ادا شي کوم چې عیدګاه جومات لري او د اخترو د لمونځ دپاره دي. سهار نیسات پاتې دی. همدا اوس د قصابانو جر کول شروع شوي دي. ځینې کسان د قصابانو سره خبرې کوي چې مونځ ادا شي نو اول به د دوی کاروی حلالوي. که څه هم د پخوا په پرتله باندې نه پوهېږم چې بېروزګاري بې وزلي په دغه هېواد کې د دې لامل ګرځېدلی چې د پخوا په پرتله باندې خلکو مالونه کم اخېستي. پخوا به په دغه سیمه کښې به اوس دیمه په مکویانو دلته به د هر بلاک مخې ته ډېر څاروي تړل شوي وو. ولې اوس چې کتل کېږي دا شمېر ډېر کم دی. زه فکر کوم چې بېروزګاري بې وزلي شاید د دې لامل وي چې سږ کال په اختر کښې خلکو کم مالدار نیولی وي. ولې اوس هم د قصابانو سره خبرې روان دي چې جوماتونه ته دوی راووځي د دوی څاروي حلال کړي.
اجمل تورمان، له تاسو نه مننه. بیا به هم تاسو ته در شو، خو بیا هم په موضوع کې تم کېږو د اختر په مناسبت د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د جوماتونو له امامانو غواړي چې د اختر په لومړۍ ورځ د نورو مسایلو تر څنګ خلک سولې او ملي یووالي ته هم راوبولي. د دې وزارت مرستیال دایالحق عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د حج او اوقافو وزارت په دې اړه د ټولو جوماتونو ملا امامانو ته سپارښتنې کړې دي. په عین حال کې یو شمېر دیني عالمان هم له مالدارو خلکو غواړي چې په اختر کې له بې وزلو کورنیو سره مرستې وکړي. تفصیل د ناجیه صفوي په رپورټ کې.
د اختر شپې ورځې تر بل هر وخت یو ښه موقع شمېرل کېږي تر څو دیني عالمان په خپلو څرګندونو کې خلک سولې، ملي یووالي او له بې وزلو کورنیو سره مرستې ته راوبولي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې د ټولو جوماتونو ملا امامانو ته ویلي تر څو د اختر په ورځو کې خلکو ته د سولې او قربانۍ په اړه ځانګړې سپارښتنې وکړي. د دې وزارت مرستیال دایالحق عابد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اول موضوع صلح است که
لومړی د سولې موضوع ده چې د ټولو جماعتونو ملا امامان باید د سولې په اړه هم دعا وکړي او هم خلک وهڅوي. اختر کې زموږ ټینګار په دې دی چې اړو کورنۍ سره مرستې وسي او همدارنګه باید د قربانۍ د ادا په اړه هم معلومات ورکړل سي تر څو خلکو ته عامه پوهاوی وسي.
ښاغلی عابد همدارنګه په سعودي عربستان کې له افغان حاجیانو هم وغوښتل تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه دعا وکړي. اخترونه چې د مسلمانانو مذهبي جشنونه دي، د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د سلګونه میلیونه مسلمانانو لخوا د خاصو مراسمو په ترڅ کې لمانځل کېږي. خو سږ کال لوی اختر په افغانستان کې په داسې حال کې را رسیږي چې بیکاري او ناامني د تیرو کلونو په پرتله زیات او خلک په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي. په عین حال کې دیني عالمان ټینګار کوي چې مالداري کورنۍ باید د بېوزلو خلکو لاس ونیسي او ورسره مرسته وکړي. دیني عالم غلام محمد څخه اورو چې خلک باید د اختر په ورځو کې کومو مسایلو ته پام وکړي.
یو مسلمان د بل سره چې لکه ناشتی دی خپه دی، هغې سره اصلاح وکړي، آشتی وکړي، د فقراو د مساکینو د زړونو نه خبره شي. څوک چې چا ثروتمند دی، سرمایه دار دی، لکه متمولین دی، هغوی سره احسان وکړي. او بیا د قربانۍ چې څوک حلالوي، ټول خپل ګاونډیانو ته او نور مسلمانانو ته څونه چې وس رسېږي هغوی ته ورسوي. او ډېر سرمایه داران دي چې دا پکار دی چې د ټول فقراو مساکینو لکه احوال پرسي وکړي، د خلکو د مشکلاتو نه ځان پوهه کړي او خبر شي.
خو عام وګړي څه غوښتنې لري؟ د کابل ښار اکثر اوسیدونکو بیا له هر څه مخکې د سولې غوښتنه وکړه. دوی د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې لږ تر لږه د اختر په ورځو کې له حملو او تاوتریخوالو لاس واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیه غواړي چې اوکراین ته څیرمه یوه لویه پوځي اډه جوړه کړي. د روانې میاشتې په پیل کې هم یو راپور خپور شو چې روسیه غواړي یوه پوځي اډه اوکراین سرحد ته نږدې ودانه کړي چې بیا د ناتو له عکس العمل سره مخامخ شوه. تفصیل احمد شیبر اورو.
د راپورونو له مخې روسیه غواړي چې د اوکراین پولې ته نږدې دوهمه ستره پوځي اډه جوړه کړي. رویټرز اژانس د ملکی خلکو په وینا د چهارشنبې پورس خبر ورکړ چې د روسیې دفاع وزارت د اوکراین له پولې 45 کیلومتره لري د بوکچار په ښار کې نیت لري چې یوه زړه پوځي ډیپو په یوې لویې اډې بدله کړي. د خبر له مخې په دې اډې کې به په لسګونو ودانۍ جوړې شي چې تر 5000 ډیرو پوځیانو ته به تسهیلات پیدا شي او 1300 زغروال ګاډي به پکې وي. لویدیځ روسیه تورنوي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین تیره ورځ د اوکراین په اودیسا ښار کې خبري کانفرنس ته د خبرو پر مهال پر امریکا انتقاد وکړ چې ولې د روسیې په څیر چې له بیلتون غوښتونکو سره مرسته کوي له کیف سره د وسلو مرسته نه کوي. دا د امریکا د ویاړ لپاره د شرم ځای دی چې موږ غیرتمنو اوکراینیانو ته چې د روسیې له مدرنو وسلو سره جګړه کوي دفاعي وسلې نه ورکوو. امریکا مخکې له اوکراین سره د یو شمېر تجهیزاتو مرسته کړې ده، خو کیف له امریکا څخه غواړي چې وسلې ورکړي. رویټرز اژانس څرګندوي چې د روسیې دفاع وزارت غواړي یو لیوا د بوکچار اډې ته ولېږدوي او هلته داسې روزونکي پوځیان ځای پر ځای کړي چې هغوی اټومي، بیولوژیکي او کیمیاوي بریدونو ته ځواب وویلی شي. تر دې مخکې د روانې میاشتې په پیل کې رویټرز اژانس خبر ورکړی و چې روسیا د بیلوګراد اوبلست په سیمه کې چې د اوکراین لوهانسک سیمې ته نږدې پرته ده پوځي اډه جوړوي. د دې اډې په اړه د ناټو ویاند ازادي راډیو ته ویلي وو چې د اوکراین د بې ثباته کولو د هڅو له امله ناټو اندېښمنه ده، خو د تېرې ورځې له راپور راوروسته چې روسیه لویه پوځي اډه د اوکراین پولې ته نږدې جوړوي تر دې دمه ناټو څه نه دي ویلي.
د ژوند رنګونه.
نوم یې ګل نبی ده، د میدان وردګو ولایت د جلیز ولسوالۍ.
ستاسی په سیمه کې داسې څوک شته چې هغوی خارج ته د مسافرۍ لپاره تللي یې ولته اوسي؟
هو، زموږ په سیمه کې ډېر خلک دي چې اوس هم خارج کې ژوند کوي او د مسافرۍ لپاره تللي دي.
نو ولې هلته تللي دي؟ هلته کوم کاروبار نشته؟ څنګه؟
ځکه دلته خو اول غریبي نشته، بیک وی هم غوی تقاضا ډیره ده، ډیره پیسې لاسته راوړي او داسې کولته نه مسید کیږي چې هغومره پیسې لکه خارج کې لاسته راوړي په افغانستان کې لاسته راوړي.
کوم کسان چې خارج ته لاړ شي مسافرۍ موده یې څومره وخت تیری؟
مسافرۍ موده خو مختلف دي، بس خلک دا چې مسافرۍ لیاو کول نه کمه یو کول او زیات یې شپږ اته نه لاسو نه هم زیاتېږي کله کله.
کله چې دوی لاړ شي دومره لس کاله یا اووه کاله اته کاله هلته مسافرۍ کوي، نو د دوی د ماشومان
اکثر هغه خلک چې ډېره مسافري کوي هغوی د مجرات خلک وي، او کله چې واده وي کې هغوی دنیا کال مسافري کوي، ادوه کله مسافري کوي، او دلته د ماشومانو لپاره یې پلار یا ورونه وي هغوی یې روزنه کوي.
څه فکر کوي چې په خپل باندې پلار نه وي او ماشومان دلته بې سرنوشت پاتې شي، آیا هغه ماشومان به ښه وده وکړي؟
خو اگر ښه وده به نشي کولی، خو که چېرته دلته پلار واوسیږي هم څه پیسې نه وي، نو د ماشومانو په روزنه کې د غودي په تعلیم او تربیه کې اقتصاد ډیر مهم رول لري. نو غودي د دې ستونزې ته په کتو سره مسافرۍ کوي.
کچې ته دلته وځه وچلېږي پیسې ولري نو هیڅ وخت څوک زړه نه کوي مسافر سره.
نو په ماشومانو کې منفي اغیزه کوي کنه؟
و ماشومان ولې حتماً منفي اغیزه کوي، ځکه چې د پلار شتون د ماشومانو لپاره لویه سرمایه ده.
داسې څوک تا لیدلی دي چې هغوی پلار یې تللی خارج ته دلته ماشومان بېلارې شوي؟
هو، دلته ډېر کسان چې مثلا پلار یې مسافرۍ ته تللی وي، خارج ته تللی وي، ماشومان یې مثلا تحصیل یې نه یې کړی، تا مکتب ته نه ځي، مدرسې ته نه ځي، نو هغوی خامخا بېلارې کېږي یا عملي کېږي، د عملیانو سره ګرځي او پایله دا کېږي چې خپله هم محتاط هم عملي.
د ودې ژوند رنگونه په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. زما همکار زرغونه منګل سړیو ته راغلی. زرغونه منګل، لوی اختر مو مبارک شه.
عید شما مبارک نوریاس جان، روزهای خوش داشته باشین. شنونده های گرامی سلام و صبحتان خوش.